د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. پراونه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادو په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ او د افغان حکومت د سولې رواني هڅې هم وستایلې. د سولې په برخه کې هم پرمختګونه شوي دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه رضوان مراد اوروي.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې کلکه همکاري وکړي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو کې لسګونه وسلوال وچل شوي او د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چېرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریچ شوی. د خبرونو تفصیل. د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو د راوستلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانسې، کاناډا، جرمني، جاپان، ایټالیا او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی و یا وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشري وروسته په یو پریکړه لیک کې وویل چې موږ د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپېښو ګواښونو له امله اندېښمن یو او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوو. په روانه خپرونه کې په دې اړه نور جزئیات هم اورېدلی شئ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري. د بغلان والي عبدالستار بارز د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تازه جګړو کې چې د پنجشنبې له سهاره پیل شوي شاوخوا دېرش وسلوال چې څو تنه یې قمندانانو وژل شوي دي. د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه پورې د بغلان د جګړو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د بغلان چارواکي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې جګړو سلګونه کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره کړې دي. افغان هوایي ځواک پرون په سرپل ولایت کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري کړې ده. د سرپل د والي وین زبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بمباري کې چې په سوزمقلا ولسوالۍ کې شوې د طالبانو دوه قمندانان وچل شوي او شپږ وسلوال ټپیان دي. ښاغلي امانی وویل برید پر هغو کسانو شوی چې د طالبانو د مشر ملا منصور د فاتحې لپاره راغون شوي وو. چارواکي وایي په دې هوایي برید کې د طالبانو یو رینجر موټر او څلور موټر سایکلونه هم له منځه تللي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان چودنه وشو خو نوموړی ترې روغ ووت. د ننګرهار ولایت وین عطا الله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې چودنه د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې په سیمه کې په یو رکشه کې د ځای پر ځای شوي ماین په نتیجه کې وشوه. نوموړي ویلي چې د کوټ ولسوال له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و چې چودنه پرې وشوه. په دې برید کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسېدلی. او د فراه ولایت د ګمرک سرپرستوایي د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په مشرۍ یو شمېر وکیلانو د ابو نصر فراهي له بندر څخه د کتنې پر مهال د تیلو 25 ټنکرونه پرته له ګمرک کېدو خوشي کړي دي. د ګمرک سرپرست اجیر خان زهیر وایي دغه وکیلانو له ګمرک څخه د کتنې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لرل.
پنځه شرادی موټر دا خوشی کړو. یو د وکیلانو نه چې د فراه ولایت منتخب وکیل دی سمیع الله سمیم نومیږي، ورسره د بغلان یو وکیل چې انجینر صاحب ذکریا نومېده. خو په فراس کې دلته چون د فراه وکیلو او دې معرفت لرو، ظاهرا داسې معلومېده چې د دې ټیم بشري ټوله سمیع الله سمیم ایجاب کوي چې یو ادارې ته ځي باید خپل نامه او معرفي نامه او مکتوب هلته ورکړي چې اداره پوه شي چې د دغه هیئت په ترکیب کې د کم کوم ارګانونو نمایندې. متاسفانه دا کار ونه کړ. ډېر په سرعت سره راغله. د لس دقو پنځلس دقو دپاره د ګمرک د فراه د ګمرک نه لیدنه وکړه.
خود فرا استاد سمیع الله سمیم ویلی دوی له ګمرک څخه د څارنې لپاره ورغلی او حکومت موټر او یا ټانکر نه دی خوشی کړی. نوموړي تور پورې کړ چې د فرا په ګمرک کې پراخ مالی فساد روان دی، هغه څه چې د ګمرک چارواکي ردوي. د متحده ایالاتو ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چیرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. د قربانیانو پر څلی د ګلونو له ګېډې له کېښودو وروسته باراک اوباما ویل دا د نړیوالو ګډ مسؤلیت دی چې د دغه شان پیښو او کړاونو د تکرار مخه ونیسي. ولسمشر اوباما په جاپان کې د جی و په سرمشریزه کې له ګډون وروسته نن هیروشیما ته ورسېد. نوموړی لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د 1945 کال د اګست په شپږمه نیټه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا یوې B-29 ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 ټنه دروند اټوم بم وغورځو چې په څو شیبو کې شاوخوا 80,000 کسان ووژل. درې ورځې وروسته د امریکا د جاپان ناګاساکي ښار هم په اټوم بم وویشت چې د اټومي بمبارۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو سبب شوه. د عراق صدر اعظم له مظهرچیان وغوښتل چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان هر جمعه مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرچیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دلته اضافي امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په فلوجه کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته یې وویل چې د دې هیواد له ځوانانو چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې ودروي ځکه دا جګړه د ده په خبره پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه چې مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راوړي. روسیا، پاکستان او آذربایجان د هغو هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو دې غیر دولتي ډلې ته له ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړې او شپږو هیوادونو ورسره موافقه وکړه. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی مشر جول سایمن سرګند کړ چې د هیوادونو یو وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي د 232 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافی ګڼل کیږي. دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل د نړۍ مشران کافی دلایل لري چې د ډونالډ ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ او د افغان حکومت د سولې د روانو هڅو حمایت وکړ. بل لور ته په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې شپږمه څلور اړخیزه غونډه به شایي په ترکمنستان یا قطر کې جوړه شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مې د سولې په اړه د سیاسي چارو د څېړونکي ودیر ساپی نظر اخیستی چې د طالبانو د نوي مشر په ارتباط وایي.
فکر نه کوم چې دا نوی مشر به دومره ځان سره آمادګي اته
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو په ارتباط است وویل.
زموږ راپورونه دا دي چې د دوی د رهبرۍ له تغییر سره د دوی د جنګي حکومت کې ګډوډي زیاته شوې ده او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي خصوصا د جنګي قمندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو او ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو نن له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. جیوه همداراز ویلې دي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه هم ملاتړ کوي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو د افغانستان د ملاتړ اعلان په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړ. تفصیل له احمد تکل څخه.
د جی او مشرانو د خپل غونډې په پای کې په یو پریکړلي کې وویل په داسې حال کې چې افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په حل کې دی او اصلاحات یې تر کار لاندې نیولي دي، دا ډله ملاتړ ورڅخه کوي. د امریکا، کاناډا، برتانیا، ایټالیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو پرون او نن د جاپان په ایسی شیما ښار کې غونډه وکړه او په نړۍ کې د تروریزم او د کډوالو د بحران په ګډون پر بېلابېلو مسایلو یې بحثونه وکړل. د سرمشریزې په پای کې په یو پریکړه لیک کې د افغانستان په ګډون د نړیوالو بحرانونو په اړه د دې ډلې دریز بیان شوی. پریکړه لیک زیاتوي چې جی او افغانستان ته د ورپېښو ګواښونو او بې ثباتۍ له کبله اندېښنه لري، خو دا ډله له افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره پر خپلو ژمنو ټینګه ولاړه ده. د جی او د سرمشریزې پریکړه لیک په جولای میاشت کې په ورسا کې د ناټو سرمشریزه او په اکتوبر میاشت کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس هغه مهم فرصتونه بولي چې د افغانستان حکومت کولای شي د اصلاحاتو د دوام په برخه کې خپلې ژمنې پکې تایید کړي او نړیواله ټولنه کولای شي یو ځل بیا له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو همدارس په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلان کړ او په خپل پریکړه لیک کې وویل چې دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. که څه هم له دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د همدې غونډې په لومړۍ ورځ وویل دی ډېر هیله من نه دی چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به دا ډله سولې ته تیاره شي، خو له دې سره سره یې پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کښېني.
In the short term, we anticipate that the Taliban will continue.
په لاند محل کې زه تمنا لرم چې طالبان به د سولې خبرو ته کښېني، خو دا زما هیله ده چې طالبان به یوه ورځ پوه شي چې د افغانستان د نیولو توان نه لري. نو څه چې باید وکړي دا دي چې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې جدي خبرې پیل کړي، خو زه په دې کې شک لرم چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. اوباما وویل طالبان ښایي په لنډ مهال کې تشدد او د بمونو په وسیله پر ملکي وګړو حملو ته دوام ورکړي. د جی او غړي وایي چې دوی د تروریزم هره بڼه که حملې دي که بېرحمي که بشري سرغړونې دي او که د ملکي وګړو په نښه کول غندي. د جی او د سرمشریزې په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې داعش، القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې د نړۍ د امنیت او انساني ارزښتونو لپاره یو جدي ګواښ دی، خو په پریکړه لیک کې په ځانګړي ډول د طالبانو نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې نه دی یاد شوی.
د نړیوالو سترو صنعتي هیوادو اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. دغو هیوادو په ورته وخت کې د افغانانو په مشرۍ د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د سولې د نویو هڅو په ارتباط بیا د افغانستان د سولې عالي شورا نن وویل د سولې شپږمه څلور اړخیزه غونډه ممکن په قطر یا ترکمنستان کې جوړه شي. خو د دې شورا مرستیال عبدالقدیر اوچخون ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل. افغانستان پنځمې ورته غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه له کابله استازی نه واستولی. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولی شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي. خو ښاغلي اوچخون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
کوم بحثونه چې شوي دي د سولې په تړاو شپږمه ناسته ترسره کیږي. اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې ترسره شي. دا ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته په اسلام آباد کې جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د اغېزو په اړه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان انتا د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال دغه هیواد لیوالتیا خودلې ترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین 15 سلور اخیز غونډه په تیر سو میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې تر سره شوې دي. لدی وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږمه سلور اخیز غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې تر سره شي. خغلی اولسن ویلي راتلونکي سلور اخیز غونډه باید په پوره همغږي تر سره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا 15مه سلور اخیز ناسته نږدې لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې تر سره شوه. خو په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي اوسمهال دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. افغان سیاسي کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل:
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی. تر اوسه د هغه شناخت د طالبانو روابط پکې دومره مکمل نه دي سوی. درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي، اما نتایج مطلوب چی د صلح مدوري ده؟ زما په باور په دې شرایطو کې غیر ممکن ده.
خغلی سیدی وویل: له دې سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړ شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې یاد هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچکون څرګندونه مو د ناجي صاحبوی په راپور کې واورېدې چې وی ویل د سولې لپاره شپږمه څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په ترکمنستان یا قطر کې جوړه شي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جی و یا د وو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په حاشیه کې تېره ورځ وویل چې داسې نه ښکاري چې طالبان به په لنډه موده کې له جګړو لاس واخلي. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر صاحب څرګندونې له یوې خبرتیا وروسته در سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ورځ وروسته تر دې چې د طالبانو نوی مشر وټاکل شو وویل داسې نه ښکاري چې طالبان به په لنډه موده کې له جګړو لاس واخلي. هبت الله اخونزاده د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شو. د طالبانو نوی مشر تر اوسه د سولې په اړه نظر نه دی ورکړی. نو څرنګه اوباما له طالبانو د سولې هیله نه لري؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صاحبي څخه وکړه.
دومره ځان سره آمادگی آتا د دې ولري چې خبرو ته کینی دي. یو خوانه چې د خپل طالبانو پورې اړه لري، د بل خوانه د پاکستان حکومت هم داسې یو موقف نیولی چې ولو که خبر هم وي ځان بې خبره اچولی او په ظاهرانې په امریکا انتخابات شروع کړي دي، دا زمونږ په داخلي چارو کې لاس وهي و دا ډول عملیات یې کړي وو، مونږ پرې باندې خبر نه یو. دا دواړه علت ده چې اوباما پرې پوهېږي چې ډېر زر به دا ناسته ونهشي.
نو که چېرته د سولې خبرې ونهشي او په لنډه موده کې دې ته امید نه وي چې دا خبرې به کېږي، موضوع به څرنګه هواري شي؟
فکر کوم چې جګړه به لږه نور هم توده شي او په دې تودېدو د جګړې سره به امریکا هم قواوو ته خپل هدایت ورکړي. دوی به هغه شدید عکسالعمل ښکاره کړي او دولت د افغانستان فکر کوم چې آمادګي ورته لري د طالبانو په ضد باندې او تخریبي عملو په ضد باندې د عملیاتو ترسره کولو، او بیا هغه پړاو کې به وي چې هم پاکستان هم شاید طالبان د موضوع ته حاضر شي او خپل غږ وکړي چې خبرو ته سره کینو.
په تېرو تقریبا 15 کلونو کې د بهرنیو قواو په موجودیت کې طالبان دې ته حاضر نه شول چې د سولې خبرو ته حاضر شي له نظامی فشار سره سره. نو اوس په داسې وخت کې چې خارجي قواوې له افغانستان اکثریت وتلي دي او محارب قواوې وتلي دي، نو طالبان به څرنګه د قوې له لارې د سولې خبرو ته حاضر شي؟
پاکستان واقف دی او په دې پوهېږي چې وروسته د دې هم هغه موقف پخوانی دوه مخې خپل ونیسي او ادامه ورته ورکړي. امکان لري چې په منطقه او جهان کې او منځوي هیواد چې په دې لحاظ باندې د امریکې عملیاتو ته به لبای کاته په آینده کې هم ووایي او هر مشر به بل هم طالبانو دا ویره ورسره وي چې که زه مشر کېږم او مذاکراتو ته نه ځم نو سرنوشت به مې همدغه سویل کچه ده ملا منصور و شواله چه ده امریکه ده پا ده لس و پینزلس و کلو که ده اولین جدی اقدام و ده طالبان و مستقیمان ده طالبان و حضرت بانده پا پاکستان پا خوره که چه دوی اوصله هم ده سکاری نور ارتنه ده پاته چون چوش دویران و ولی ده مذاکره نیسته او یاد داده چه پا خپل ځای کې نه نهی.
لپوهان صحفی څخه په مننی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو پولیکو کې ګډوډي رامنځته شوې دي. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د دې ډلې وضعیت له نږدې څاري. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي نه تایید شوي راپورونه ښیي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو شمېر وسلوال طالبان نیت لري چې له دولت سره یو ځای شي. زیات لکابله در رحمت الله افغان پوراپور کې
د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په ډله کې درز رامنځته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا ډله اوس مهال ګډوډي سره مخامخ ده. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حکومت د دوی وضعیت له نږدې څاري.
زموږ راپورونه دادي چې د دوی د جنګ په لیکو کې د مورال یو جدي زوف په دې وروستیو کې لیدل شوی او د دوی د رهبرۍ له تغییر سره دا زوف لا ډېر شوی. د دوی د جنګي لیکو په منځ کې ګډوډي زیاته شوې ده او سره د دې چې موږ په دې باور لرو چې د مورال دا زوف او دا ګډوډي به لا ډېر زیاته شي، خصوصا د جنګ د قوماندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د شنبې په ورځ په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تیر ورځ د هغه وژنه تایید کړه او ملا هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملا منصور له وژنې سره دغه ډله ویشل سوې او د جګړې په ډګرونو کې دوه چنده کمزوره شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې په همدې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه ډله کې اختلافات او تضادونه د دې لامل شوي چې له نوي مشر څخه اطاعت ونه کړي.
موږ د شنبې ورځ رپورټ چې راپورونه اخیستي استخباراتي کشتي راپورونه د دښمن په صفوفو کې ډېره ګډوډي راغلې، دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي. حتی هغه قمندانانو چې شپه ورځ د خپلو مشرانو سره رابطې وي ارتباطات بېواله رابطې قطع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دا مهال له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې انګیزه او د زیاتو حملو توان له لاسه ورکړی. د ښاغلي صدیقي په وینا نه تایید شوي راپورونه ښیي چې یو شمېر وسلوال طالبان چمتو دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
حتی داسې راپورونه هم شته چې تاییدولی نشم. د دوی ځینې ډلې هڅې کوي چې تسلیم شي او له جګړې لاس واخلي، چې دا یو مهمه مسله ده.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي و چې د ملا منصور له وژنې سره په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره شوې ده او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی په دې باور دی چې د ملا منصور له وژل کېدو او د نوي مشر له ټاکنې سره ممکن دغه ډله په څو وړو ګروپونو وویشل سي چې بیا په داسې یوه حالات کې له ټولو ډلو سره سوله کول ستونزمنه خبره ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپریږي او د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا رادیو په دې څپو باندې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت له سلو ډېرې ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته استولې دي. ترکیې ته استوي د دې وزارت مرستیال اقبال علي وایي چې د ښځینه افسرانو له نظامي زده کړو سره به د افغان ځواکونو لیکې لا پیاوړی شي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنگیدل هغه مسولیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا ښځې هم لري،
او لنظامی زده کرو پرته ای تر سرکول گراندی. د دفاع وزارت مرستال اقبال علی د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنګ په جبهو کې وجنګیږي.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسو درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو له ورونو سره یو ځای ملاتړلې ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسو د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود، دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ترکیې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړې دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ 110 ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت 150 نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګیږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بېلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تېره بیا د کورونو په پلټنو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تېزې شوي او اراده دا ده چې په راتلونکو لسو کلونو کې 10,000 ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداویم چې یوه افسره دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدا این وعده را با
خدای زله تاسره د ژمنه کوم چې افغانستان هماغسې چې سرلوړی وو سرلوړی وساتم. ترکیه ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنګ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنګ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
له عصمت سروانه اورو چې د یوې نوې دوا د کشف په اړه معلومات راسره شریکوي.
خبریاست امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروري دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلي او ګټور ثابت شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې څېړونکو د خوړل کیدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کیښودل او هغې په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړي دي. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن بڼه یې تداوي نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسې او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کیدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغېز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه یې جوړوي او وظیفه یې د بدن د انرژۍ د سترې منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله یې مخه نیول کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د روانې خپرونې د پیل راپور مو دا و چې د نړۍ د وسترو سنایي تی هیوادونو مشرانو له افغان حکومت سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. دغو وسترو سنایي هیوادونو د نړۍ په کچه هم یو لړ پریکړې کړې دي. په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو وروسته چې لنډ خبرونه لرو تفصیل درکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر لیکي د وسترو صنعتي هیوادو پام به افغانستان ته ډېرې سترې صنعتي ګټې ولري. عبدالرحمن له اروزګان لیکي د وسترو صنعتي هیوادو ملاتړ له افغانستان مهم دی. حامد مومند له کابل لیکي دولتونه باید پر پاکستان فشار راولي چې طالبان سولې ته قانع کړي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي حکومت باید د پاکستان سره د سولې خبرې وکړي ځکه چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. زین الدین مبارز له هلمند لیکي موږ په هلمند کې برېښنا نه لرو. عبدالله خوګیانی له کابل لیکي د کندهار په شاولي کوټ او میوند ولسوالیو کې باید د طالبانو پر ضد هڅې وشي. حامد مومند چې مخکې هم یو اسمس ما ولوست په یو بل اسمس کې لیکي که د سولې خبرې هر ځای کېږي افغان حکومت باید طالبان سولې ته قانع کړي. عبدالولي په راستول اسمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید د سولې لپاره ډېر کوششونه وکړي. البته ازادي راډیو ته یو شمېر نور اسمسونه هم راغلي دي. جمیل مومند له خوست لیکي چې د شیخ زاید په پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیاته شي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم اسمسونه راستولی دي. ځینې اسمسونه د دې لپاره څه ډېر اوږده وي سم نه لوستل کېږي نو هیله لرو چې خپل پیغام په لنډو ازادي راډیو ته راواستوي څو له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړو. 2:30 دي لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
دا وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو مشرانو له افغان حکومت سره د توریزم پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو د راوصلو په پروسه کې د خپل کلکې همکارۍ ډاډ ورکړ. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 1.5 وسلوال وشل شوي دي. افغان هوایي ځواک پرون په سرپل کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري کړې. چارواکي وایي چې دغلته د طالبانو دوه قمندانان وشل شوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د کوټ پر ولسوال حاجي سید رحمان 14 وشو خو نوموړی ترې روغ ووت. د امریکا ولسمشر نن د جاپان هیروشیما ښار ته لاړ چېرته چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د نړۍ لومړنی اټومي بریج شوی و. نوموړی باراک اوباما لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال له هیروشیما کتنه کوي. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوج ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د شیعه ملا مقتدا صدر پلویان په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره مظاهرې کوي. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي.
وسم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خدمت مسولین وایي لګاونډي هیواد پاکستان سره سوداګرۍ د نور کلنو په پرتله لږ شوې ده. دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته له پاکستان سره د سوداګرۍ د لږېدو علت د نن په افغانستان کې د تقاضا لږېدل یاد کړل.
پاکستان سره هم زموږ تجارت د راکړې ورکړې کم شوې دي او دا غي اساسي درد ده چې په افغانستان کې تقاضا کم شوې ده. اما یو څه ستونزې مشته. اما د ترانزیت ستونزې زموږ په کراچۍ کې تقریبا اوس د 80% زیات حل شوې دي او کم مال چې راځي موږ 80% کراچۍ د بندر د استفاده کوو هغه مالونه هلته په اسانه طریقه باندې
د شغل الکوزی په خبره د دې ترڅنګ له یاد هیواد سره د ترانزیت په برخه کې هم تر یو حده د افغان سوداګرو ستونزې هواره شوې دي. په شمال ختیځ زون کې 40,000 بزګرو ته د کرنې په برخه کې آسانتیاوې برابر شوې دي. په دغه زون کې د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملا خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د پروګرامونو له لارې دغه غزون بزګرو ته د باغداري او مالداري په برخه کې حیواني کلینیکونه او داسې نور د اړتیا وړ خدمات ترسره شوي دي. د شغل ملخیل په خبره د دوی له دغه پروګرامونو څخه ډیرې شوز هم ګټه اخیستي او په دغه غزون کې ډیر شوز ته د چرګانو فارمونه د کوچنیو باغچو لپاره وسایل او داسې نوري اسانتیاوې برابر کړې دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري اقتصادي خبرونه مو واوریدل او د اقتصادي خبرونو په ارتباط نړیوال مهم پریکړې البته د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د پریکړې په اړه راپور لرو پروانه خبرونه کې مو په پیل کې د دغو وستر صنعتي هیوادونو د پریکړې په اړه لته سره جزئیات شریکل چې د افغانستان د ملاتړ اعلان وکړ په ورته وخت کې د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو مشانو نن روسیې ته خبرداري ورکړ چې د اوکران په ارتباط باید د منسک د موافقه پر اساس خپل شمنې پر ځای کړي کنه پر ضد به نور اقدامات وشي د وستر صنعتي هیوادو په غونډه کې د نړۍ د اقتصادي وضعیت پر څرنګوالي هم خبري وشوه خو تر څنګه پر ځینو مهمو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران ترورزم سمندري امنیت او د انټرنیټ پر امنیت هم خبري شوې دي جزئیات فرشته جلال سي پورا پور
په جاپان کې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د مشرانو د ورځنی غونډه نن پای ته ورسیده د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو چې د و ګروپ هم ورته ویل کیږي وویل چې نړیواله اقتصادي وده هغه بیړنی هدف ته چې پر نورو لومړیتوب لري دوی په ګډه د هغو خطرونو پر ضد د مبارزې ژمنه هم وکړه چې نړیواله اقتصادي وده ته خطر پېښوي چې د نړۍ نظم ته د تروریزم لامل متوجه ګواښ هم پکې شاملېږي دوی هم دار اندیښنه څرګنده کړې چې راتلونکي میاشت په بریتانیا کې چورپښتنه او له اروپایي اتحادیې د دې هیواد د وتلو امکان به نړیواله اقتصادي وده له ګواښ سره مخامخ کړي د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو هم دار وویل چې په اروپا کې د مهاجرینو بحران یو نړیواله ستونزه ده او د حل لپاره یې باید نړیوالې هڅې وشي دوی د سختدرې جوړولو د فعالیت د مخنیوي لپاره او د تروریستانو د مالي سرچینو د دولو په خاطر یو پلان هم خپور کړ د وستر صنعتي هیوادونو مشان نن په جاپان کې د خپلې دوی ورځنۍ غونډې په پای کې روسیې ته خبرداري ورکړ چې د مینسک د موافقې موادو ته خپل تعهد ټینګ وساتي او خپل ژمنې عملي کړي په جاپان کې د دې غونډې په څنډه کې د امریکا کاناډا بریتانیا ایټالیا جرمني او فرانسې مشرانو د ختیځې اروپا پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې دوی نن په ګډه اعلامیه کې وویل چې روسیه د مینسک موافقه په بشپړ ډول عملي نکړي او د اوکراین د خاورې بشپړتیا درناوی ونکړي پر روسیا بندیزونه لګولای شي د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوی موږ یو ور بیا له اوکراین د کریمیا بیلول او الحاق غندو او پر خپل دې پریکړه چې د اقدام په رسمیت نه پیژنو او په دې مسله کې د شکیلو خواو پر ضد به د بندیزونو پر پریکړه ولاړ یو دوی هم درس په اوکراین کې په روان بحران کې پر شکیلو خواو ژغ وکړ چې تاسو ټینګامونه پورته کړئ چې د اوکراین په ختیځ کې بشپړ اوربن ټینګ کړئ دوی هم درس د اوکراین په لنجه کې له شکیلو خواو غشتنه وکړه چې له ځند پرته په اوکراین کې د بیلتون غشتونکو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د انتخاباتو لپاره کار وکړي د مینسک موافقه چې د 2015 میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شوه د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسیې د پلویانو بیلتون غشتونکو ترمنځ د جګړې د کمیدو سره مرسته کړې ده خو په سیمه کې خلخال نشتی لا هم روان دي په اوکراین کې په وروستیو دوه کلونو کې 9300 تنه په روانو نشتو کې وژل شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په جاپان کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته هیروشیما ته تاریخي سفر وکړ اوباما د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته د ښار ته ځي
په نړۍ کې په تیرو دوه کلونو کې شاوخوا زر کسان پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوی دي د دغو کسانو څخه 40% د سوریې دي د خبرې د روغتیا نړیوالې ادارې د پنځشنبه په ورځ په خپل راپور کې وکړي جزئیات له ملالۍ بشیر څخه
د ملګرو ملتونو ادارې 504 نوې حملې ثبت کړې چې لعمله په 1900 هیوادونو کې 995 کسان وژل شوي او 1516 ټپیان شوي دي دا پیښې د 2014 کال د جنوري میاشتې څخه د 2015 کال د دسمبر میاشتې پورې رامنځته شوي د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي او له دغو کسانو څخه 40% له سوریې څخه وو په سوریه کې له 2011 کال راهیسې جګړه روانه ده او پر روغتیایي مرکزونو تر ټولو زیاتې حملې په دغه هیواد کې پر روغتونو امبولانسونو ناروغانو او روغتیایي عملیې شوي له دغو پیښو سره په تړاو له سوریې وروسته د فلسطین غزه او لویدیځ تړانګه عراق پاکستان او لیبیا نومونه اخیستل شوي د دغو حملو په پایله کې 325 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 2% حملې قصدي ګڼل کېږي او ډیری حملو د خلکو پر روغتیایي خدماتو منفي اغیز کړی. په دغو تلفاتو کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې له امله د 240 وژل شوي او 80 ټپیانو شمیر هم شامل دی. د امریکا د پوځ د یو راپور له مخې دغه پیښه جنګي جنایت نه ده پیژندل سوې او په غلطي کې رامنځته سوې وه، خو بې پولي ډاکټرانو د دې پیښې په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي 53% حملې د حکومتونو لخوا سوي، 10% د وسلوالو ډلو لخوا او 12% د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کرتیس، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو، البته وړاندې نه دغه وسته پروګرام خبرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام تاهر روشن تاسو ته وړاندې کړي و یادونه کوم چې نن له 3:00 تر 5:00 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام نن کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د کونړ په ارتباط د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، خپل نظریات د کونړ د رغاونې په برخه کې له میلمنو سره شریک کړئ او همدارس د ازادي راډیو له لارې دغه خپل نظریات له نورو چارواکو سره هم شریک کړئ. وخت په یاد لري له 3:00 تر 5:00 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام نن کونړ ته ځانګړی شوی دی. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونی ګران منوالو د سلامونو په وړاندې کولو او ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د دې بیا هم ستاسو د نن ورځې د پروګرام د خبرولو وخت راسېدلی او زه تاسو روشن د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام چې ستاسو د راغلو پیغامونو څخه چې تاسو یې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پرېږدئ جوړیږي. نو لکه څرنګه چې په هر اونۍ کې بیلابیلې پیښې او موضوعګانې چې ستاسو پام ځان ته اړوي او تاسو د هغه په هکله موږ ته پیغامونه رالېږئ، نو موږ هم د هغه سره سم دغه پروګرام جوړوو. په دغو ورځو کې زموږ د زیات شمېر اوریدونکو پیغامونه د نورو موضوعګانو برسره د ملا اختر محمد منصور د مړینې په هکله و چې موږ هغه پیغامونه بیره تبصرې تاسو ته خبرو، او ځینې نور پیغامونه چې تاسو د ځینو مشخصو موضوعګانو په هکله پوښتنه کړې دي، نو موږ د هتر امکانه د هغو پوښتنو ځوابونه درته برابر کړي. نو راځي چې دغه پروګرام ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
السلام علیکم، زه محمد غازی لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ اوسیدونکو دغه پیغام د ازادي راډیو سپیدم او د ازادي راډیو ټول محترمو جرنالستانو سره مې هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او ټول افغان او ټول افغان ملت ته ورسي او دا د ما پیغام باید نشر شي چې کله د سولې خبرې رانږدې شي او سولې ته لاره هواره شي، نو پاکستان راستن د طالبانو مشران وزیر وزنی ملا اختر محمد منصور هم پاکستان د عیسای کسانو وزلې ده او ملا محمد مر اخونم پاکستان عیسای وز او بیا د دغو رهبرانو موډي او ځکه ورکی ما په ټولو افغانانو په ټولو پښتنو باندې دا غږ ده چې د پاکستان لپاره قرباني مو ورکوي، د پاکستان راوځي په پاکستان جهاد اعلان کړي او مونږه پاکستان په خپل منځ کې جنگي او پاکستان دي جنگ کې ګټه ده او باید خپل ځانو کې ځنه خپل ګریوان کې شره وکړو. همدغه که هر څوک افغان دا وزل کیږي نارای تدبیر الله اکبر جهاد په پاکستان اعلان کړي، خپل ځانو کې ځنه افغانانو دي جنگ کې د پاکستان ګټه ده، پاکستان ته مخ مور کوي، پاکستان لکه خپل شپږ مخه پالیسی لري او دې ته باید موږ 12 مخه پالیسی جوړ کړو. خپل پاکستان لا سوخلې د پردو م قرباني کیږي او خپل هیواد په ځنې خپل افغانیت په ځنې خپل افغانیت مسلمانیت په ځنې افغانستان ته
خدمت وکړي او که تاسو دغه رقم د پاکستان منی او د پاکستان د عیسای منی ولا هملته به م وزني که چېرته تاسو افغان حکومت ته سولې ته غاړه کېږدي او رانږدې شئ ولا لالی به م مړې به م ورکي ژوندی به م ورکي او تاسو به د پاکستان د عیسای قرباني کېږي. دا زما پیغام ده او دا زما پیغام نشر کوي د ازادي راډیو ټولو خبریالانو څخه مې هیله ده وسلام.
السلام علیکم، زه قاری فیضان د هلمند ولایت د خنشین ولسوالۍ نه سای سره په اړیکه کې یم. د منصور صاحب د مرګ اوازه چې کومه د راډیوګانو خپره کړې ده دا مطلقا درواغ ده، هیڅ مسلمان دې تشویش نه کوي. او زه ستاسو د راډیو د همکارانو څخه دا خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غلام فرید د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه چې وایي امیر المؤمنین چې څه وایي دي، دا ټوله د امریکا د میډیا خبرې دي، دا هیڅکله رښتیا نه دي، دا پاک دروغ دي. السلام. زه د کونړ ولایت نه خبرې کوم. څرنګه چې خبرونه کوم واورل چې اختر محمد منصور وژل شوی دی، دا د افغانستان ملت لپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې دا د عیسای نوکرو خدمت تیر صاحب څرنګه چې کابل ته براه راست خپل استازي را لیږي، نو بیا دا معلومی چې هغه آزاد او مستقل سړی ده. والله دې وکړي چې حکمت تیر صاحب حکومت سره یوځای شي او د اختر محمد منصور او مړینه منګه به دومره خوشحاله وي انشاءالله. الله دې ټول عیسای نوکران مړ کړي.
السلام علیکم، زما نظر دا دی چې د افغانستان طالبانو په مشران چې په شهادت رسېږي دغه وروسته څخه اوس په کار دا دی چې دواړه طرفین بما چې خپل نظر په دې باندې تمرکز کړي چې اتفاق و اتحاد راولي، دغه اختلافات خپل مابین سره لیرې کړي، اوس دا دوه ډلې چې بما چې سره متحد شي او یو مشر په اتفاق سره وټاکي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، په تیرو خبرونو کې زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د پولیو یا ګوزن د ناروغي په ضد د واکسین لګولو د پروسې یا د هغه د کارکونکو د کار د څرنګوالي څخه شکایت کړی وو. نو موږ لومړی د هغو اوریدونکو دغه پیغامونه او وروسته بیا د دغه پروژې د یو مسؤل کارکونکي ځوابونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی به د شکایت کوونکو پیغامونه واورو.
پیغام ثبت کول مداد زه د زابل ولایت له ټغر ولسوالۍ نه خبر کوم. زه فجیع اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډېر ټینګار کوئ، خو مګر موږ د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پوره بشپړ واکسین نه کوي او کوم د طالبانو له خوا زه هم ته ټینګار نشته ورباندې، خو مګر دلته هغه کومې مسؤولې ادارې چې دي هغه خپل کار سم تر سره پدې نه رسوي او هغه چې راشي دلته زموږ بعضې کورونا ټوله پاتې وي او هېچا ته واکسین رسېږي نه، زموږ خبره باید د زابل و مقاماتو ته و دفتر ته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زما دغه هیله وخواهی سره دولت څخه دغه واکسین والا دې بند کړي، ولې چې واکسین نیم ځای کوي نیم نه کوي، دا یو ډېره غټه ډرامه ویله سړي ده، اخېستې واکسین ټول په سړي دی وروره.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاسو شکایتونه چې د پولیو د واکسین په اکل مو کړی و، او اوس به هم د دې موسسې یا پروژې د یو کارکونکي ځوابونه واورو.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټول خبرګان ته، زه اقدر دولفالی د پولیو د واکسین د مسول په سپاره تجمعات خبره کوم. کم چې پرونه بل ورځ د واکسین د پولیو پرزیدچا غلطه خبره کړې و چې دلته په اقدر کې باجی ساوت واکسین نه رسیدي، نو زه ټول ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله الرحمن په اعتبار کې موږ مشکل د واکسین په ستګه کې نه سیاسي او نه بل کوم مشکل لرو. کوم چې شکایت کوي دا غو خپل شخصي خبره ده، نو هغه څه کولای شي په دې باره کې لمر معلومات وکړي. موږ ان شاء الله مشکل نه لرو، دوا بخښ موږ لرو، یو روزمره واکسین دی او یو ان ای ډی کان دی یا کمپاینونه چې دي، نو د کمپاین په ستګه کې موږ ان شاء الله مشکلات نه لرو، موږ ټول ساوت لاسرسي لرو او د هر سید لپاره مو خپل خلک تاکل دي. موږ خپل اهل کار غواړو، اهل کار ته کار غواړو، چې موږ د کار وکړي. غیر اهل کار خلک موږ له کار هیڅ کو نه، هغه بیا زموږ په مقابل غلطې دغه کوي، غلط راپورونه ورکوي، هغه هم د سنې له لارې چې هغه ډېر غلط راپورونه دي او ټول خلکو غوږو ته راپور رسېږي. نو انشاءالله الرحمن موږ خپل دفتر ته او ټول ولسوالۍ دغه ته اطمینان ورکوو چې موږ مشکل نه لرو. په ټول ولسوالۍ کې مو د پولیو واکسین روان دی او مشکلات سیاسي نه لرو او دغسې ملکي نه لرو، له هېچا سره مو دغه نه لرو. انشاءالله الرحمن ټول ساحه مو کور کېږي، تکوارج لاندې راغلې ده، د کمپایل بشپو کې موږ په بخښه لرو چې هغه سیریان مانیټور ده او پوسټ مانیټور ده یو ورسته کمپاین مانیټورینګ ده او یو د جریان مانیټورینګ ده چې هغه ټوله په درې ورځو کې ګرځي او خپل مانیټورینګ کوي تفکر اجرانو پسې نو انشاءالله الرحمن موږ ټوله منطقه په ترکوري لاندې راوستلې ده. کار څوک دا خبره کوي هغه غلط خبره ده، هیڅوک داسې کار په پټه نه کېږي او نه یې کولای شي. نور ازادي راډیو ټولو خبریانو ته سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د پراز ولایت ناصر خبره کوم. ما ویل که دا د بندیانو پر خاطر باندې خبر اوسي که بندیان خطا خلاص کړي خو ثناسه بعض طالبانی بندیان دي، بعضې خو بېګناه خلک بندیان دي. نو دا بېګناه خلک هم د طالب په جرم بندیان دي، باید هغه خلک هغه بېګناه خلک هم مل کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګورم چې مزګان ولایت شي د ساتو ولسوالۍ سره تاسو سره سره په تماس کې نو ګورګین ګورګین وسوځم کوم چې نو سره ګلمنه کې یی لا دا باندې باندې دی وروره نه ورښت نه ام باشت نه شیشت نو څه پیغام دی ورکول چارواکو ته ورس.
سلام علیکم. زه دل منور د خرشند ولسوالۍ خبر کوم. و دا د لوړ مقامات څخه دا هیله بس دا د خرشند ولسوالۍ خدای لکه دا شبکې سم کار نه کوي. تاسو
ازادي راډیو ته خپل پیغام سپته و ما ټول سنگینوالو ته مبارکي ورکوم چې د سنگین ولسوالۍ نور ان شاء الله په امن کې د عوامیت پکې شتون لري. په لاله په سنگین ولسوالۍ کې دراز جنگ او جګړې شتون نه لري. په جواز د سنگین په بازار او په دغه شاوخوا کې جنگ شروع دي. نو په سروان کلا او نور شاوخوا سیمې د جنگ څخه خلاص ولې کله الله پاک رضا و نو د سنگین ولسوالۍ ته مبارکي ورکوم چې دیږي د ټول ولایتو او د ټول ولسوالۍ کانو څخه ډیر تخپل ولسوالۍ ته راوګرځيږي او خپل ولسوالۍ ته چې راسي ځکه چې په ولسوالۍ کې تر بل هر وخت امنیت شته او د بیا رغونې کارونه هم شروع دي چې مینانه په پټاو شوي او بیا ډمبرونه خراب شوي او هغه بیرته جوړیږي. کار یې شروع دي تل حال اوس پلونه پلچکان ولې دا شان بیرته بیا رغونې کارونه د ولسي وګړو لخوا څخه تر مخ وړل کېږي. ډېر ښه کار شروع دي په سنګین ولسوالۍ کې د سروان کلا په منځ کې. نو د ټولو خلکو څخه دا کوم چې د خلکو د پیغورونو څخه ځان خلاص کړي، لکه د کندهار کې دا خلک په پاکستان لګېږي وایي د پاکستان حکومت زموږ سره دا وکړله وهایه وکړله دسې وکړله او دسې وکړه. موږ ولې موږ په پلاله زه خپله ځان دغه دته کوم چې موږ په کندهار کې په مهاجرت تللي وو. نو هلته بیا موږ چارواکو په عذابولو په ژړې ولسوالۍ د مازیمدت په منځ کې نو اوس باید دی راسې خپلې ولسوالۍ ته راوګرځي چې په ولسوالۍ کې امنیت شته. ډېر هغه لوکوځي ازادي راکړي. زندهباد. وسلام.
السلام علیکم. زه قاری محمد رسول دلنګ رهار ولایت د خیوه ولسوالۍ د برکاټ کور د سربند کې نه په تماس کې امزه د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. پس د سلام نامې د افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې زمنګ د کوس ګنال د خیوه په ولسوالۍ د برکاټ کور د سربند په ساحه کې سیم راوخته دي او زمکي په چروبانی بدلې کړلې. نو حکومت څخه غواړم چې دلته موسسې پلې کاني تر څو موږ د سیند غواخ څخه بچ شو او که چېرته حکومت بې غوري وکړي نو زموږ پټي او ځمکې او مالداري به ټوله په خړو بوله وشي. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د اساسي او بنیادي کارونه وکړي تر څو موږ د سیند غواخ څخه بچ شو. والسلام به احترام.
زګر وزګانو لا ته جهراوت ولسوالۍ ته خدا پیغام پریږدم چې موږ ولسوالۍ سره کوټ سره مخ ده. سر فصل کې مخه بازار کناچی او ولسوالۍ شاوخوا بغلونه ټول فصل متری کې طالبان او دوی سره ناست دي. نو باید د حکومت زموږ ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام فقط احترام.
السلام علیکم. زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ته خپل پیغام سپتم. وروره محترمه، د افغانستان مجاهد ملت ته د اسلامي افغانستان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ترمن د سوله د دې ورته مبارکي وایم او الله دیو کی چې دا په وطن کې تلفات صلح شي او موږ ټول د لغمان ځوانان د غی په نمائندګۍ باندې د اسلامي دولت او دولت ترمن د سوله حمله تړکو او ورته خوشبينه یو او خدای دیو کی چې نور د دولت مخالفین هم د دې په قدم باندې قدم کیږي او په وطن کې او تلفات صلح راشي او نور د ورور وجنه بند شي او په افغانستان کې د یو راتلونکي خوشاله سولې په تمه سوله دی ژوندۍ وي په نړۍ کې سوله غواړو مونږ سوله باندې ویاړو سوله باندې ویاړو مونږ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلامونه د سلام ازادي راځو ته سلامونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه ویسته خبر کوم خو فاطمه او زه د ازادي راځو ته غواړم چې په ام کې خبرونه شروع کړي دلته موږ بل راځو نه لرو موږ غواړو چې ازادي راځو په ام کې دلته خبرونه شروع کړي په سپین بورډ کې والسلام
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت د نادالد خستای سره خبره کوم ورور زما پیغام خو د سولې پاک له دغه دی چې د افغانستان د حکومت سوله د اسلامي سره زه دا فکر کوم چې دا د جنگ پر هغه دوام هیڅ اغیزه ونه کړي ځکه چې اسلامي په افغانستان کې دونه جنگجالی نه لري چې سوله وکړي او جنگ څه سکوت شي زه وایم چې سوله که کېږي سوله باید وکړي لومړی باید افغانستان خپله که سوله کوي او د سولې تمه لري باید اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د ډلې سره باید سوله وکړي ځکه چې مهم کسان په افغانستان کې جنګېدلي کسان دغه دي چې جنگ د دوی د عمله روان دی نو که د دوی سره سوله وشي انشاءالله جنگ به ورک شي په اسلامي ولاکه سره شل یا په پاکستان موږ زور دښمن دی پاکستان موږ سر کاکل دی موږ سي نه پوهېږو د خدای په اړه نور وخت نه لسم سلام
السلام علیکم زه محمد غیاث د لوګر ولایت دازری ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما د ازادي راډیو له ټولو محترمو جرنالستانو څخه هیله او ارزو ده چې زما پیغام نشر کړي او زما پیغام ټولو افغانانو ته ورسوي زما د پیغام او زما یوازینۍ هیله دا ده چې د ډاکټر صاحب ولسمشر غني او انجینر صاحب حکمتیار سوله سره وکړي او د سولې تړون سره لاسلیک کړي او افغانستان ته سوله راولي مونږ یوازینۍ هیله هم دا ده چې مونږ په سوله کې ژوند وکړو او سوله مونږ غواړو مونږ له جګړو نور ستړي شوي یو او مونږ سولې ته تږي یو او نور د پردیو او د پردو جاسوسانو په لمبو کې ونه سوځېږو او خپل ځان او خپل هېواد ته سوله راولو او زما یوازینۍ هیله دا ده چې ټول افغانانو ته او ټولو هېوادوالو ته مې دا پیغام ده چې له جګړې څخه لاس واخلئ جنګ مه کوئ جنګ کې شر ده جنګ کې خیر نشته جنګ لور ده او که څوک ښایسته ژوند غواړي او خپلواکه ژوند غواړي په افغانستان کې دې د سولې او د ورورولۍ لپاره کار وکړي جنګ بس ده جنګ نه غواړو مونږ سوله غواړو زما پیغام دې خدای د ټولو افغانستان د خلکو او د ټولو هیوادوالو لپاره د سولې او د امن پیغام وګرځوي او د ازادي راډیو له ټولو محترمو جرنالستانو څخه مې هیله او ارزو ده چې زما پیغام بار بار نشر کړي او زما پیغام ټولو هیوادوالو ته ورسوي د جنگ او جګړې نوم افغانستان نه لري کړی او ټول نړۍ ته پیغام ورسوي چې موږ د سولې غوښتونکي زما د پیغام د نشرېدو په هیله والسلام
السلام علیکم زما د ټول رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد السلام از جراوت ولسوالۍ څه زنګ درته وخم جراوت ولسوالۍ کې یو داسې سخت حالات راغلی دی چې دا څو ورځې کېږي یوه میاشت تقریبا کېږي چې جګړه شروع ده وست الحاله جنگ د دراوت ولسوالی پر مرکز باندې دی ولش ډیر په عذاب دی اکثره ولس په عذاب دی خپل کلی څخه خپل کورو څخه تللې دي څوک تر ول لاندې پراته دي څوک خپل قربانو دوستان ته تللې دي جګړې دي اوانونه دي توپونه دي زما د دولت صدا خایشت دي زه توجه کی او لرنه کی د مسلمانانو سوپر سوپر سخت عذاب السلام علیکم
بله السلام علیکم وفادار کونړی خبرې کوم نزاوی را ټول کارکونکو ته سلامونه دا د دې مشران شوراګانی جوړوي بری او کوزي هم دا ټول دوه مخه سیاست روان دي هم د حکومت سره لاس لري او هم د قچاغبور سره او هم د ورانکارو سره که داسې مشران وي زموږ نه دي په کار لاوله کې همدا مشران سمول غواړي خو بیا به موږ هم څه وایو الله دې ورته هدایت وکړي والسلام
السلام علیکم زما د لارې کندهار ولر د تاسو ته مست په دې مو چې ما ته سندره د مننه د خبرو مې شماره د میسج ته زارې راغلم او ایبره د پیغام د مو کوم د پټو شو نومر واسطه ډېر مننه د تاسو کوم کوم د شماره ما ته وسره واسطه ډېر مو خو مو شو
السلام علیکم زه ناصر یم د کورا د ولایت کوم د سره مالی سندره د کني کوچی را راته نشر کې شرکوه سی بس نشر کې کنه نه کاغه لغه لمبر بل دې خو ما ته هغه نمبر کې زما ته یا پیغام کې راوسته وه یا نو دغه شي ورته نشل که بس سلام.
ګرانو دوستانو، موږ خو په دې خپرونه کې تاسو ته ستاسو خوشکړی سندرې په هیڅ وجه نسو خپرولی، خو د خوشکړو سندرو یا د سندرو میلمانه د پروګرام د ټلیفون شمیره به درته ووایم. لطفا یې ولیکئ او لطفا همیشه د سندرې د فرمایش لپاره په همدې شمیره تلیفون وکړي، بریالي اوسي. البته دا ډیجیټل شمیره ده، 02 02 3 1 3 2 0 2. یو ځل بیا تکراروم، 02 02 3 1 3 2 0 2. درنو اوریدونکو، په همدې یادونې سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی، د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کا نه دی نکړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له آزادی رادیو.